په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د می میاشتې فعالیتونو ته کتنه. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د می میاشتې راډیوي خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونې کې به تاسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د فعالیتونو، د چارواکو مرکې او همدارنګه د می میاشتې مهم خبرونه واورئ. مونږ د دې میاشتې خپرونه ژورنالیستانو او د رسنیو کارکوونکو ته ځانګړې کړې ده چې په بېلابېلو برخو کې له ګواښونو سره مخ کیږي، تر څو د نړۍ او زموږ د ټولنې د حالاتو په اړه مونږ ته معلومات راکړي. د می په درېیمه مونږ د 2026 کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د سولې له لارې راتلونکي جوړول، د بشري حقونو پراختیا او امنیت لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ ترویج تر عنوان لاندې ونمانځله، چې پکې د سولې، ټولنیز یووالي، امنیت او پراختیا په برخو کې د رسنیو پر ارزښت ټینګار وشو. حکومتونه اړ دي چې د مطبوعاتو له لارې ولسونه او خلکو ته د عامه خدمتونو، مهمو پیښو او پالیسیو په اړه معلومات ورکړي. همدارنګه خلک او ولسونه د خپلو غوښتنو، وړاندیزونو، اندېښنو، د کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو او نظر شریکولو لپاره رسنیو ته اړتیا لري. یونسکو چې د ملګرو ملتونو مخکښه اداره ده او له رسنیو سره کار کوي، ټینګار وکړ چې د می درېیمه حکومتونو ته ور په زړه کوي چې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلو ژمنو ته درناوی وکړي. دا د رسنیو د مسلکي کسانو لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او مسلکي اخلاق په اړه د فکر کولو ورځ هم ده. همدارنګه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د هغو رسنیو د ملاتړ ورځ هم ده چې ډیری وختونه د خپلې دندې د ترسره کولو له امله په نښه کیږي. د مطبوعاتو ازادي په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره مخ په زوړ روانه ده. یونسکو پر غړو هیوادونو غږ کوي چې دوامداره مالی سرچینې برابر کړي څو رسنیز بنسټونه وکولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د یونسکو څېړنه ښیي چې یوازې د کلنی نړیوال پوځي لګښتونو 15 ورځې د هغې پانګونې سره برابرېږي چې په ټوله نړۍ کې د عامه ګټو د ژورنالیزم د ملاتړ لپاره پکار ده.
خلک اکثره وخت وایي چې په جګړه کې لومړی قربانی حقیقت دی، خو ډیری وخت لومړنی قربانیان هغه خبریالان دي چې د حقایقو په اړه د راپور ورکولو لپاره هر څه په خطر کې اچوي. نه یوازې په جګړه کې، بلکې په هر هغه ځای کې چې د واک درلودونکي کسان له څار او پلټنو څخه ویره لري. په ټوله نړۍ کې د رسنیو کارکوونکي د سانسور، څارنې، ځورونې او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې د وژل شویو خبریالانو په شمیر کې چټک زیاتوالی راغلی دی. ډیری وختونه په قصدي ډول په جګړیزو سیمو کې په نښه شوي دي. د خبریالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو 85% پیښې بې پلټنې او بې سزا پاتې کیږي، چې د معافیت د نه منلو وړ کچه په ګوته کوي. اقتصادي فشارونه، نوې ټکنالوژي او د دې په چارو کې لاسوهنه هم د مطبوعاتو ازادي تر بېساري فشار لاندې راولي. کله چې باوري مطبوعاتو ته لاسرسی له منځه لاړ شي، بې باوري رامنځته کیږي. کله چې عامه بحث له خپل مسیر څخه واوړي، ټولنیز یووالی کمزوری کیږي، او کله چې ژورنالیزم کمزوری شي، د ناورینونو مخنیوی او حل لارې خورا ستونزمن شي. ټوله ازادي د مطبوعاتو په ازادۍ پورې تړلې ده. له دې پرته بشري حقونه، دوامدار پرمختګ او هیڅ سوله نشي رامنځته کیدی. د مطبوعاتو د ازادۍ پر دې نړیواله ورځ راځي چې خبریالان خوندي کړو او داسې نړۍ جوړه کړو چې حقیقت او د حقیقت ویونکي پکې خوندي وي.
درنو اوریدونکو، د دې لپاره چې موږ پوه شو ولې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دومره مهمه ده، او همدارنګه په نړیواله کچه او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ لپاره د یونسکو د کار په اړه نور معلومات ترلاسه کړو، موږ تاسو ته د یونسکو د پروژې مدیرې میرمن انتونیا سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. هیر دې نه وي چې میرمن انتونیا په افغانستان کې د رسنیو د پروګرام سرنه کوي. راځئ د هغې سره کړې مرکه واورو.
ګرانو اوریدونکو، د رسنیو د ازادۍ، ژورنالیزم او د رسنیو په سکتور کې د یونسکو د رول په اړه په پروګرام کې د بحث لپاره له موږ سره د یونسکو د پروژې مدیره انتونیا ایسا روپرتی ده، چې ښه راغلاست ورته وایو. مننه آغلی انتونیا چې له موږ سره مو په بحث کې برخه واخیسته.
It's a pleasure. Thank you for having me.
وی آرام چې له تاسو سره په خبرونه کې یم.
د 2018 کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ژورنالیزم د سولې لارې راتلونکي جوړول تر سرلیک لاندې ونمانځل شو. په نړیواله کچه د سولې په ټینګښت کې د ژورنالیزم رول څه دی او ولې خپلواک ژورنالیزم لا هم مهم دی؟
Indeed, the theme that we chose
is... هو هغه موضوع چې موږ سږ کال د یونسکو له لارې وټاکله او دا مهمه ده چې پوه شو یونسکو هر کال په ټوله نړۍ او په هغو بېلابېلو هېوادونو کې چې موږ پکې کار کوو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ مانځي. موږ د سوله ییزې نړۍ جوړول موضوع ځکه غوره کړه ترڅو خلکو ته ور په زړه کړو چې خپلواک او آزاد ژورنالیزم، خپلواک او هر اړخیز رسنیز چاپېریال د سولې، ټیکاو او همدارنګه د دوامدارې پراختیا لپاره بنسټیز شرط دی. مګر دا موضوع د دې یادونه هم کوي چې دا ټول ارزښتونه په ټوله نړۍ کې تر فشار لاندې دي. یونسکو د دې بدلونونو د څارنې په موخه د نړۍ په کچه معلومات راټولوي او یو له هغو وسایلو څخه چې موږ یې د دې لپاره کاروو د نړیوالو تمایلاتو راپور بلل کیږي. د بیلګې په توګه په دغه راپور کې موږ ګورو چې له 2012 کال راهیسې د بیان د ازادۍ نړیوال شاخص 10% راټیټ شوی دی. په حقیقت کې دا یو داسې بدلون دی چې تر دې مخکې مو یوازې د 20مې پیړۍ د لویو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په پړاوونو کې لیدلی و. نو له همدې امله د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ زموږ لپاره یو مهم فرصت دی چې د عامه ګټو په توګه د معلوماتو د خوندیتوب پر ارزښت او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي پر حق ټینګار وکړو. په ورته وخت کې دا هم روښانه کړو چې د مطبوعاتو او خبریالانو پر وړاندې بریدونه زیات شوي دي او همدارنګه د بیلابیلو چینلونو له لارې ناسم او گمراه کوونکي معلومات خپریږي. له همدې امله د معلوماتو خوندیتوب خورا مهم دی او کیدای شي وروسته پرې بحث وکړو. په ډیری حالتونو کې معلوماتو ته لاسرسی په رښتیا هم ژوند ژغوروي. دا د ژوند او مرګ مسله کیدای شي چې یو څوک پوه شي د طبیعي ناورین او شخړو پر مهال ملاتړ او مرسته له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. همدارنګه موږ د سولې پر ټینګښت د اړیکو په جوړولو او د ټولنو په نږدې کولو کې د رسنیو پر رول هم ټینګار کوو او دا هغه څه دی چې غواړو موږ یې د دې نړیوالې موضوع له لارې یې روښانه کړو.
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو په هر هیواد کې رسنۍ تل د فشار سره مخ وي. یونسکو په نړیواله کچه او په افغانستان کې د رسنۍ سکتور د ملاتړ لپاره څه ترسره کوي؟
UNESCO is the UN agency that is mandated.
UNESCO د ملګر ملتونو هغه اداره ده چې د معلوماتو د آزاد بهیر د ترویج دنده ورسپارل شوې ده. دا موضوع زموږ په اساسنامه کې ځای پر ځای شوې چې معلوماتو ته لاسرسي حق او د ژورنالیستانو د آزاد کار کولو وړتیا هم پکې شامل ده. موږ دا کار طبعاً د ملګرو ملتونو له نورو ادارو او رسنیو او مدني ټولنې سره په ګډه کوو. نو دا یوه ګډه هڅه ده چې بېلابېلې ادارې او ګڼ شمېر رسنیز بنسټونه سره یو ځای کوي. په حقیقت کې معلوماتو ته لاسرسی د نورو بشري حقونو لکه د روغتیا حق، د کار حق، د زده کړې حق او داسې نور حقونو د ترلاسه کولو لپاره مهم دی. غواړم یوه دقیقه د هغو فعالیتونو په اړه وغږیږم چې یونسکو یې په ټوله نړۍ کې ترسره کوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې موږ له 20 کلونو راهیسې د افغان رسنیز سکتور ملاتړ کوو چې پکې د خبریالانو ظرفیت لوړول او همدارنګه معلوماتو ته د لاسرسۍ هڅې شاملې دي. زه پوهیږم چې دا خپرونه د بیلابیلو راډیوګانو له لارې خپرېږي. یوه له هغو لارو څخه چې موږ یې د دې لپاره کار کوو د راډیوګانو سره زموږ همکاري ده چې خلکو ته د روغتیا، اقلیمي بدلون، د پیښو د خطر کمولو او د اقلیم بدلون پر وړاندې د کرنې سکتور د پیاوړتیا په څیر مهمو مسلو په اړه معلومات ورکړو څو خلک او اوریدونکي خبر شي چې څه روان دي. او موږ پوهیږو چې په افغانستان کې راډیو د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هم تر ټولو مهمه وسیله ده. دویم، موږ د رسنیو د خپلواکۍ او ملاتړ لپاره کار کوو چې په رسنیو کې د راډیو خپلواکۍ هم شامله ده او همدارنګه غواړو د رسنیو لیدونکي او اوریدونکي پیاوړي شي. په تیرو کلونو کې موږ په کونړ او هرات کې له زلزلو وروسته له بېلابېلو همکارانو سره د دې لپاره ګډ کار وکړ چې په اغېزمنو سیمو کې د راډیو وسایل ځای پر ځای کړو ترڅو خلک خبر شي چې له دوی سره کوم ډول مرستې کیږي او څرنګه دغه مرستې ترلاسه کړي او په ورته وخت دا ډاډ هم ترلاسه شي چې اغېزمنو ولسونه زموږ سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکې کړي. په نړیواله کچه موږ د بیان د ازادۍ په اړه د ملګر ملتونو د عمل پلان همغږي کوونکي یو چې بېلابېل لوري سره رایوځای کوي او هغه کار چې موږ یې کوو بېلابېلې برخې لري چې ځینې د ظرفیت لوړونې سره تړاو لري او ځینې نور یې بیا پر ملاتړ او عامه پوهاوی تمرکز کوي. د بیلګې په توګه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ له هغو مهمو ورځو څخه ده چې موږ یې هر کال لمانځو، ترڅو د دغه موضوعاتو په اړه عامه پوهاوی زیات کړو او بېلابېل لوري سره راټول کړو، څو ډاډ ترلاسه کړو چې رسنۍ او خبریالان کولی شي خپل ارزښتمن کار ته دوام ورکړي.
د هغو احصایو او راپورونو پر بنسټ چې د افغانستان پر رسنیو تمرکز کوي، اقتصادي پایښت نن سبا د رسنیو پر وړاندې یو له اساسي ننګونو څخه ده، او دا چې معلومات څرنګه تولیدیږي او خپریږي بڼه یې هم بدلیږي. یونسکو په دې برخه کې کوم تمایلات ویني، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کومې ممکنه لارې چارې شته؟
I would say this is one of the biggest questions to
سما په فکر دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې په نړیواله کچه د ژورنالیزم پر وړاندې لستر وننګونو څخه ده، او موږ د دې رجحان عملي شاهدان یو. په تېرو لسو کلونو کې موږ لیدلي چې د رسنیو د کارولو طریقه ډیره بدله شوې ده. پخوا ډیره تکیه پر چاپي رسنیو وه، او رسنیزو بنسټونو خپل عاید د بېلګې په توګه تر ډیره د اعلانونو له لارې ترلاسه کوه، او دا یو نړیوال تمایل و. خو اوس په دې برخه کې موږ ستر بدلون وینو چې خلک تر ډیره معلومات د آنلاین پلاتفارمونو او ډیجیټلي رسنیو له لارې ترلاسه کوي. زموږ معلومات ښایي چې د اعلانونو او عوایدو لویه برخه اوس ډیجیټلي پلاتفارمونو ته ځي، نه رسنیزو بنسټونو ته. دا وضعیت هغه څه تر سخت فشار لاندې راولي چې موږ یې د رسنیو اقتصادي پایښت بولو، او موږ ګورو چې په افغانستان کې دا ستونزه له نورو بېلابېلو کړکیچونو او ننګونو سره هم مل ده. یو بل بدلون چې غواړم دلته یادونه وکړم دا دی چې کله ناکله خلک معلومات د رسنیو پر ځای د منځپانګې له جوړونکو څخه اخلي. د بېلګې په توګه موږ لیدلي چې ځینې منځپانګه جوړونکي ډېر زیات اورېدونکي لري، خو ښایي ونه پوهېږي چې څنګه حقایق کرکړي څو د باور وړ غږ ترې جوړ شي. د بېلګې په توګه یونسکو د منځپانګې تولیدونکو ته هم د مرستې لاس ورکړی څو ورسره کار وکړي چې د معلوماتو خپرولو پر مهال کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، او د لیدونکو او اورېدونکو د خبرولو په برخه کې د دوی مسؤلیت څه دی. او دا زموږ د کار یو اړخ هم دی چې کله چې د رسنیو د اقتصادي پایښت خبرې کېږي، موږ په نړیواله کچه له رسنیزو بنسټونو سره هم کار کوو، څو داسې لارې چارې ومومي چې مصنوعي ځیرکتیا په اخلاقي ډول او د ژورنالیزم له معیارونو سره سم په خپلو کاري هیرونو کې مدغم کړي. دا کار په ځینو برخو کې د لګښتونو په کمولو کې مرسته کولی شي، او رسنیو ته دا توان ورکوي چې د پایښت لپاره تګلارې او د خطر د کمولو تګلارې رامنځته کړي. زه پوهیږم چې دا بحثونه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د رسنیو ملاتړ په نړیواله کچه تر سختو فشارونو لاندې دی، او یو دوامدار سوداګریز ماډل ته رسیدل خورا ګرانه ده، ان د نړۍ د سترو رسنیزو بنسټونو لپاره هم. ځینې هغه رسنیز بنسټونه چې تر یوې کچې د دې اقتصادي پایښت په ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي، په ځینو مواردو کې یې د عوایدو نوې لارې هم رامنځته کړي دي، لکه د ګډون یا اشتراک له لارې عاید ترلاسه کول. خو بیا هم دا داسې ماډل نه دی چې په هر ډول شرایطو کې سل په سلو کې تطبیق شي. دلته زموږ لپاره د ملاتړ او عامه پوهاوی کار یو ځل بیا مهم کېږي، څو له غړو هېوادونو او له بېلابېلو ښکېلو لورو سره کار وکړو، او دا غوښتنه پیاوړې کړو چې په خپلواکو رسنیو او دوامداره پانګونې ته اړتیا ده، ځکه خپلواکې رسنۍ زموږ د ټولنې یو جدي او بنسټیزه برخه ده.
ډیره مننه آغلې انتونیا ایسا روپرتی، د یونسکو د پروژې مدیره.
ډیره مننه.
او اوس هم د دې میاشتې مهم خبرونه. د مې په 19 نیټه ملګرو ملتونو له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو افغانانو لپاره د 599 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د بشري مرستو برابرولو پلان اعلان کړ. دغه پلان د هغو اټکل شویو 2.1 میلیونه افغانانو ملاتړ لپاره دی چې کېدای شي د 2016 کال د اپریل او ډسمبر میاشتو ترمنځ له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستنه شي. د وحدت په نوم د ملګرو ملتونو یو نوی نوښت په هرات او فراه ولایتونو کې د راستنیدونکو بې ځایه شویو او ولسونو سره د سرپناه، د عایداتو د سرچینو او ساتنیزو خدماتو په برخه کې مرسته کوي. دغه نوښت د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو لخوا پلی کیږي. د دې میاشت په پایل کې په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG شریکان سره راټول شول او له افغان ولس سره یې خپل ملاتړ بیا تازه کړ. د دې ډلې تمرکز په هغو خلکو دی چې ډېر زیانمند دي لکه ښځې او راستنېدونکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP خپله وروستۍ ټولنیزه او اقتصادي ارزونه خپره کړه. په دې کې ښودل شوي چې 40% افغانان لا هم د ژوند د لومړنیو اړتیاو له کمښت سره مخ دي او اقتصادي فشارونه، د راستنېدونکو زیاتوالی او وچکالي د ټولنو ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په مالی ملاتړ د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د لمریزې انرژۍ سیستمونه، د بنسټیزو خدمتونو او د خلکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راولي. په افغانستان کې د غوره تولید لپاره پیاوړي د تخمونو بازارونه ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO یو نوښت چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي، بزګران له سیمه ایزو تخم تولیدونکو شرکتونو سره نښلوي. د خصوصي سکتور د ودې پیاوړتیا او د باکیفیته تصدیق شویو غنمو تخمونو ته د لاسرسي اسانتیاوې برابروي. په ورته وخت کې د خوړو او کرنې سازمان د بروسلوز ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د هڅو ملاتړ کوي. د واکسیناسیون اوسنی کمپاین د دې لپاره ترسره کیږي چې په زیات خطر لرونکو سیمو کې 900,000 څارویو ته رسیدنه وکړي. د بریتانیا په ملاتړ دا کمپاین د معیشت، خوړو خوندیتوب، تغذیې او عامه روغتیا پر وړاندې د زونټیک ناروغیو خطر کمولو کې مرسته کوي. په ننګرهار کې د سختو بارانونو له امله وروستیو سیلابونو نږدې 2000 کورنۍ اغیزمنې کړي. کورونه د عاید سرچینې او ملکیتونه ویجاړ کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM اغیزمنو کورنیو ته د مرستو توکي وویشل او د اړتیاو ارزونه او د مرستو رسونه لا هم دوام لري. همدارنګه د همدې میاشتې په پیل کې یونیسف په لغمان کې نږدې 250 سیلاب ځپلو کورنیو ته مرستې ورسولې تر څو کورنۍ وکولی شي د خپلو ماشومانو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د پومبې افغان سوداګرو ازبکستان ته سفر وکړ ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو د کښ پر ځای د دوامدار بدیل په توګه د پومبې په برخه کې سوداګریزې همکاري پیاوړي کړي. دا هڅه د جرمونو او نشه‌یي توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د ازبکستان او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې JICA په ملاتړ ترسره کیږي. د می په 1 افغانستان لپاره د ځانګړي وچی صندوق STFA په مالی ملاتړ یوه ګډه پروژه چې د میشتو ځایونو او دودیزو ټولنیزو ملکیتونو د بیا راژوندي کولو له لارې د فرصتونو رامنځته کول تر سرلیک لاندې ده په رسمي ډول پیل شوه. دا پروژه به په بامیان ولایت کې پلی شي. دا نوښت چې د یونیسکو په مشرۍ او د UN Habitat په ملګرتیا ترسره کیږي د 1 میاشتو لپاره پلان شوی ده. موخه دا ده چې د هغو خلکو د ژوند حالت ښه کړي چې په تاریخي سیمو کې په غیر رسمي میشت ځایونو کې ژوند کوي او د اقلیمي ستونزو پر وړاندې د هغوی مقاومت پیاوړی کړي. همدارنګه د کلتوري او هنري صنعتونو له لارې د کار او عاید فرصتونه زیات کړي. دا پروژه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوامداره ژمنو ښکارندوی کوي. سو د انعطاف منونکو ټولنو ملاتړ وشي، کلتوري میراث وساتل شي او دوامداره اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړل شي. افغان میندې او ماشومان د لوږې له مخ پر زیاتېدونکي بحران سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی. دا مهال نږدې 4 میلیونه څخه زیات خلک د خوړو له سختې ستونزې سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 5 میلیونه ماشومان او میندوارې یا شیدې ورکوونکي ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي او په افغانستان کې د خوارځواکۍ ډېرېدونکي بحران میندې او ماشومان د خطر تر پولې رسوي، ځکه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د خلکو ډله ییز بیرته راستنېدل او د مالي مرستو سخت کمښت هغه بشري مرستندوی هڅې تر سخت فشار لاندې راوستي چې له وړاندې لا له ستونزو سره مخ وي. په بامیان ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما په ملاتړ یو ورکشاپ معلولیت لرونکي کسان سره راټول کړل. شاوخوا 1.5 ګډونوالو چې د سیمه ایزو چارواکو او د مدني ټولنو استازي هم پکې شامل وو، د معلولیت لرونکو کسانو پر وړاندې د مهمو ستونزو په اړه خبرې وکړې چې پکې بیکاري، خدمتونو ته محدود لاسرسی، ټولنیز محرومیت او د معلولیت د حقونو په اړه د عامه پوهاوی عمومي کموالی شامل وو. گرانو اوریدونکو غواړو یادونه درته وکړو چې د بشری مرستو د اړیکې شمیره اواز 410 ده. دا د اړیکو یو وړیا او محرم تلیفوني لاین ده چې ټولنې له بشری مرستندوی ادارو سره نښلوي. که تاسو له کومې ستونزې سره مخ شئ، مهرباني وکړئ زنګ ورته ووهئ.
آیا تاسو د بشری خدمتونو په اړه معلوماتو ته اړتیا لرئ؟ آیا غواړئ خپل اندېښنا، وړاندیز یا شکایت د خدمتونو په اړه شریک کړئ؟ او ستاسو د اوریدو لپاره یوه باوري مرجع لرئ. د افغانستان آواز یو معلوماتي او حمایوي مرکز دی چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي او تاسو په ټول هیواد کې د بشري معلوماتو، خدمتونو او ملاتړ سره نښلوي. د افغانستان په 410 ولایتونو کې د موبایل لارې د 410 شمیرې په ډایلولو سره په وړیا توګه له ټولو مخابراتي شبکو څخه اړیکه ونیسئ. د 410 شمیرې له لارې تاسو کولی شئ پوښتنې وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ، خپل نظر وړاندې کړئ یا خپلې اندېښنې شریکې کړئ. د افغانستان آواز ستاسو تر څنګ، ستاسو د غږ اورېدو او اړمنو خلکو ته د بشري خدمتونو ښه کولو لپاره.
درنو اوریدونکو، خپل خبرونه د راتلونکو نویو مهمو خبرونو سره پای ته رسوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي نوې مرسیال او په افغانستان کې میشت همغږی کوونکی ښاغلی برونو لمارکی به د جوزا میاشتې په وروستیو ورځو کې افغانستان ته راشي. تمه ده چې د جون په 14 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د نوي ماموریت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. د جون میاشت د چاپریال لارخه هم خورا مهمه میاشت ده. د جون 15 چې د جوزا 15 نیټه سره سمون لري د چاپریال نړیواله ورځ ده، او د جون 18 چې د جوزا 28 سره برابر ده د وچکالۍ او د خاورې تخریب پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده چې موخه د چاپریال ساتنه او دوامداره تګلارو وده ده. د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ به د جون میاشتې په 12 ونمانځل شي. درنو اوریدونکو، دا وا زموږ د دې میاشتې خبرونه. تر بلې خبرونه مو الله مل.